السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د زیارت ورځ او د اکتوبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات ګر کلی کوم په روان یو سات کې پسین صبح کې د ټرافیک ته وی حادثه په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو د گرانی د ماحولیاتی بدلونونو په شمول پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد شاه اعظمی دی
لومړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان تحریک انصاف او پاکستان جمهوری غورځنګ نن د 400 په بیلابیلو ځایونو کې جلسې کوي په کورمه کې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسېدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده د ایران د عدلیه مشر ویل د پولیس لخوا نیول شوو مظاهره چان ته باید سختې سزاګانې ورکړل شي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف او پاکستان جمهوری غورځنګ نن د 400 په بیلابیلو ځایونو کې جلسې کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند جلسه نن غرمه پیل شوی خو د حکومتي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه به نن مازیګر کیږي دا جلسه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په هغه هیواد کې به د زمینی انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر پر 14 کیږي په دې انتخاباتو کې به د 400 د قومي اسمبلی د څوکۍ په ګډون د قومي اسمبلی پر 6 خالصو څوکیو او د پنجاب صوبایي اسمبلی پر 2 څوکیو استازي انتخابیږي د سین صوبې په جمشورو ضلع کې په یو بس کې د اور لګېدو له امله 13 سیلاب ځپلي وژل شوي دي د جمشورو ضلع ډپټي کمشنر فریدالدین تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون د شپې ناوخته په نوري آباد سیمه کې هغه مهال وسوه چې د مساپرو بس له کراچي څخه د خیرپور ناتنشا سیمې ته روان وو نوموړي زیاته کړې چې په بس کې ټول سیلاب ځپلي سپارول چې د یو بل خپلوان ول په مړو کې اته ماشومان او نه ښځې شامل دي د موټر پولیس سیکټر کمانډر سید فرحان احمد پیښو خبري اعلان تول چې په بس کې 55 مسافر سپاره ول چې د ایر کنډیشن په ځای کې ناڅاپه اور ولګېدی د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښ نوټیس اخیستی او له متاثره کورنیو سره د مرستو لاښوونه کړې ده د کورمی په بوشیرو کې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده د سدیو ځایمه شر ملک حاجی سلیم خان او ورګزی پرونه وخت مشال راډیو ټول چې د ضلع انتظامیه په مشرۍ کې د دواړو کلو اوسیدونکو راغونډ سیول او تر مذاکرات وروسته یو تړون وکړ چې پکې ویل شوی چې دواړو خوای به تریوي میاشت پورې د سیمې امنیت باوري کوي
دغه اردوړو سوره مرچی وی اغه مخالی کی او پغه کی ما اف سی او دی پولیس جوانان کینولو کوم علاقې مون ته نه زیاد اغه ته نه زیاد کوم او اغه علاقې کی مم پولیس او اف سی کینول
دین سمیا زې مشران په وینا د بوشری د دوه کلو اوسیدونکو ترمنځ نشته د اکتوبر پر 11 د مځکی پر سر د لانجې لوجې پیل شوی خو د دوه خواو یو شمیر پلویانو پر ټولنیزو شبکو به له ثبوت ورکولو داوا کړی ده چې شخړه د اهلی تشی او سنیانو ترمنځ ده په دې شخړه کې د اکتوبر لوی ولسمې راهیسې څلور کسان وژل شوی او 15 ژوبل شوی دي د ایران د عدلیه مشر ویلی چې د پولیسو لخوا نیول شوو مظاهره چان ته باید سختې سزاګانې ورکړل شي په ایران کې د یوې ځوانې ښځې تر وژل کېدو وروسته د هغه هیواد په ګڼو ښارونو کې ځایي وګړو مظاهرې پیل کړي دي د ایران دولتي خبري اژانس اسنا نن د دې هیواد د عدلیه د مشر غلام حسین محسنی عجل قول وویل ما خپل قاضیانو ته لارښوونه کړې چې د دې فساد اصلي عناصرو ته د غیر زوري خواخوږي له ښودلو ډډه وکړي او د لږ جرم کوونکو کسانو پرته نورو ټولو ته سزاګانې ورکړي پولیس د سپتمبر پر 14 دوشت کلنه مهسا امینی د حجاب قانون نه مراتولو په تور نیولې و چې درې ورځې وروسته مړ شو اني شادان ویلي چې مهسا امینی د پولیسو د وهلو په نتیجه کې مړ شوی خو چارواکي بیا وایي چې هغه د ویبل ناروغي په نتیجه کې مړ شوی ده د امینی ترمنین وروسته په ایران کې حکومت مخالفه احتجاجونه پیل شوي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا تر دې دمه تر 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي د ایران حکومت د مظاهره چانو د ځپلو او شندولو لپاره نږدې ټول انټرنیټ بند کړی دی او په پای کې د لوب خبر په نیوزیلند کې د درو هیوادونو ترمنځ روانو شل اوریزو سیالیو کې پاکستان بنگلاديش ته په 0 وکټونو ماته ورکړه نن د نیوزیلند په کراس چرچ کې سوي د سیالۍ کې لومړی بیټنګ بنگلاديش وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 103 بیا منډې وکړې پاکستان د هدف د درو لوبغاړو په سوځېدو په شلم اور کې پورا کړ د کوربا هیواد نیوزیلند ترڅنګ د درو هیوادونو پر روانو سیالیو کې پاکستان او بنگلاديش برخه اخلي دا سیالي د اکتوبر پر 1 پیل شوې دي او روسي او 1 لوبه به د اکتوبر پر 14 وي دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ په روان یو سات کې به واوري د سین صبح په جام شروع کې په یو بس کې اور لګیدل چې پکې اتل لستنا وجل شوې دي. د امنیت لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سواد په شمول د زیرو نورو سیمو په امنیتي حالاتو خبرې کړې.
اوس حالات بیرته هماغه زړه پوزیشن ته تللي دي او دا خلک په کمه راغلل چا لار ورکړه د ولس په زړونو کې د دې ټولو خبرو تپوسونه دي.
په خیبر پختونخوا کې خلک له ګرانۍ نه فریاد کوي.
ګرانۍ دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په لس روپۍ او هغه چې ګران به شي دولس را به رسېدو اوس هغه څه خبره نشته. د لسو شی نن سبا په تیس چالیس روپۍ ملاویږي.
او نن د قدرتي افتونو د خطر د کموالي ورځ ده. وابوري چې په پاکستان کې سیلابونو او زلزلو خلکو ته څومره تاوانونه اړولې دي.
یو جرب دې از مکه موړي یغه من تقریبا 15 شپګل پر پو بوټي جوار میکرې او هغه جوار عموم سیلاب والی دي. قدس سیلاب دې شپې ته او یو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل.
لو مشال سره وابري تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو زو سین صبح ته چرته چې په جام شورو کې په یو بس کې اور لګیدلی چې په کې اتل لستنه وجل شوې دي. د سین صبح چارواکي وایي چې د مسافرو په دې بس کې ټول سیلاب ځپلي سپاره وو. په وجل شو کې زیاتره ښځې او ماشومان هم دي. د سین وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی دی. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په بس کې اور لګیدلې چې پکې اتلس مسافر سوځیدلي او مړه شوي دي. د جامشورو ضلع ډیپټي کمشنر فرید الدین مصطفی بیګا د شپې مشال لیډیو ته وویل پیښه په نوري آباد کې رامنځته شوې. مسافر وړونکي بس له کراچۍ څخه خیرپور ناتن شاه ته روانو چې ناڅاپه په بس کې اور لګیدلې.
کراچۍ
د کراچۍ څخه خیرپور ناتن شاه ته روانو د سیلاب ځپلو بسو کله چې گاډې نوري آباد سیمې ته رسیدلې ناڅاپه پکې اور لګیدلې او په نتیجه کې اتلس مسافر سوځیدلې او مړ دي. په سوځیدلو کې اته ماشومان او څو میرمنې هم دي. د نوموړي په وینا د مړو تعلق د یو خاندان سره دی. ټول د یو بل خپلوان دي او دا ټول سیلاب ځپلي مسافرو چې د کراچۍ څخه بیرته خپل سیمې خیرپور ناتنشاه ته روانو. د پیښې عین شاهدینو په ټولنیزو رسنیو دا وکړي چې د بس نه د وتلو لار یا ایمرجنسي دروازه نه وه، خو د موټروې پولیسو دغه دعوه رد کړي او وایي چې په دې بس کې د ایمرجنسي ګیټ یا دروازه بالکل په ټیک حالت کې وه، ځکه چې 30 مسافر په دې بس کې بچ شوي دي. د موټروې پولیسو سیکټر کمانډر سید فرحان احمد بیګا د خبریالانو سره په خبرو کې وویل دی وایي چې په بس کې 55 مسافر سپاره وو چې سیلاب متاثرین وو. د بس په ایر کنډیشن ځای کې ناڅاپه اور لګیدلې. زموږ ترڅنګ نوري مرستندوی ادارو بیا اور مړ کړې. په بس کې د ایمرجنسي ګیټ بالکل په ټیک حالت کې وو چې دوی بیا مسافر ترې کوس کړی دي. بلخوا بیا په کراچۍ کې د اے ڈی فاؤنڈیشن یو ذمہوار فرحان سلمان شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي تر پیښې وروسته د اتلسو کسانو مړي کراچۍ اے ڈی فاؤنڈیشن صدخانې ته را رسولې شوې دي چې د غسل وروسته یې ټول مړي بیا خپل سیمو ته لیږلې دي. په مړو کې اته ماشومان، نه میرمنې او یو سړی شامل دي. د جامشورو پولیس وایي چې په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو تعلق د مغیری خاندان سره دی چې په سیلاب ځپلو خلکو کې شامل وو چې د سیلاب له امله د کراچۍ منګوپیر سیمه کې اوسېدل او اوس چې د سیلاب اوبو د دوی په سیمه کې کمی شوي نو دغه کورنۍ د کراچۍ څخه خیرپور ناتنشاه ته بیرته روانو. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستې او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی جامشورو ته د متاثرینو سره د مرستې کولو هدایت کړې دي. د سن وزیر اعلی د پیښې د پلټنو امر هم کړی. په سن کې د بس سوځیدلو د لومړۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوي چې خلکو ته پکې مرګ جوبله اختی او زیاتره پیښې د خرابو لارو، د خرابو گاډو چلولو او د قانون نه عملي کولو لوجې کیږي. بلخوا د صوبې د ترانسپورت او اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورت سکتر ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. هغه د ترانسپورت سکتر ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې د پلټنو لپاره دی یو لوړ پوره کمیټه جوړ کړي او په دریو ورځو کې د پیښې ذمہ وار وټاکي. شرجیل انعام میمن ویلی دی چې په دې پیخه کې غفلت کوونکی کسانو پر ضد به سخت ګامونه واخلي. د سند تر څنګ د هیواد په نورو برخو کې وار په وار د ګاډو صدا ډول پیخې رامنځته کیږي چې بیا پکې په ګڼ شمیر کې خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړي، چې زیاتره پیخې په بلوچستان کې کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اوریدونکو د امنیت لپاره د وزیر اعظم سټیرینګ کمیټې په سواد کې د ورستۍ بریدونو جاج اخیستې دي. د ملي جمهوری غورزنګ مشر محسن داوړ چې دغه کمیټې غړي دي، د وزیر اعظم لخوا په دغه غونډه کې موجود هم وو. هغه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهمه غونډه کې په سواد کې د راپورته شوي حالاتو جاج واخیستل شو. په خیبر پښتونخوا کې په ترهګر فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه هم وشوه. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د امن لپاره د وزیر اعظم سټیرینګ کمیټې په سواد کې د روستیو بریدونو جاج اخیستلې دی او وفاقي حکومت ویلي دي چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې به د پښتونخوا صوبې سره مرسته کوي. د اکتوبر په 12مه نیټه د سواد په حالاتو د امن لپاره د وزیر اعظم د سټیرینګ کمیټې غونډه د داخله چارو د وفاقي وزیر رانا ثناء الله په مشرۍ ترسره شوه او په دغه اړه د خپور شوي بیان تر مخه په دې مهمه غونډه کې په سواد کې د راپورته شوي حالاتو جاج واغستلی شو او په خیبر پښتونخوا کې په ترهګر فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه وشوه او په سواد کې د ترهګرۍ ضد دولت سره د یووالي څرګندونه هم وشوه. د ملي جمهوری غورزنګ مشر محسن داول چې د امن لپاره د وزیر اعظم د سټیرینګ کمیټې غړی دی او په دې غونډه کې موجود هم وو، هغه د اکتوبر په 12مه په دې مهمه ناسته کې د شویو خبرو اترو او پرمختګ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
چې سونم کایرینو تقریبا هر څه خپل اندېښنې په ریکارډ راوسته چې دا خو اوس حالات بیرته هماغه زړه پوزیشن ته تللي دي او دا خلک په کمه راغلل، چا لار ورکړه د ولس په زړونو کې د دې ټولو خبرو تپوسونه دي. نو تفصیلا بحث پوه شو. اوس وفاقي وزیر چې کوم د داخله غدا وي چې د کې به راتلونکي وختونو کې نورم سلا کوو د سیکورټي ادارو سره او بیا به نه پس کې دي چې په شریکه یو فیصله وکړو، یو لایحه عمل جوړ کړو.
بلې خوا ته د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د دې غونډې په اړه په یو ټویټ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د وفاقي حکومت د همکارۍ ذکر کړی دی، خو هغه په صوبایي حکومت نیوکې هم کړي دي چې امن ټینګول د صوبایي حکومت ذمہواری ده. خو د وزیر اعظم د امن د سټیرینګ کمیټې غونډې ته د پښتونخوا صوبې نه د دې د ممبرانو نه حاضرېدل د بدقسمتۍ خبره ده او د خیبر پښتونخوا حکومت دی د وفاقي حکومت په ضد د سیاست کولو او لانګ مارچ په ځای په صوبه کې امنیت په ځای کړي. په موجوده سیاسي تاو تریخوالي کې د امنیت په مسله د وفاقي حکومت او خیبر پښتونخوا د حکومت په یو بل د تورونو او د دواړو حکومتونو د ذمہواریو په اړه مې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نه وپوښتل، نو هغه په ځواب کې وویل چې د داخله چارو د وزیر دا خبره په آئینی او قانوني توګه سمه ده چې امن ټینګول د صوبایي حکومت لاندې د کارکوونکي پولیسو ذمہواری ده، خو په عملي توګه پولیس په دې برخه کې واک، اختیار او وسایل نه لري.
ذمہواری خود صوبایي حکومتونو ده په آئین کې، خو په حقیقت کې داسې نه ده، ځکه چې د ټیررزم ټولې معاملې چې کوم دی نو دا استخبارات یا ایس آی ورته وایي، ایم آی ورته وایي او پوج یې هینډل کوي. دلته کې خبرې اترې کیږي، د وزیر اعلی مشیر زی په کابل کې خبرې اترې کوي، صوبایي حکومت ته پته نه، نو هغه بل چا بوتلی، ځکه چې هغه خو بل چا ورته ویلي چې تراش او کینه او مذاکرات مشر شي. دا هغه خوا کې هغه خاص مخامخ ناستی، خو دا هغه خوا کې بل سړی ناستی، هغه په اصلي کې خبرې اترې کوي. نو زه دا وایم چې د ټیررزم دا معاملې دلته کې دومره داسې ځکه شوې چې دلته کې د پوج سره ډېر زیات اختیارات دي، پوج دغه اختیارات پولیس ته نور کوي. زمان دادا دا کې سیول انتظام وي تا پولیټیکل انتظام وي تا پولیس ته دا اختیارات ورکړل شي بیا به مسلې حل شي.
د امن لپاره د وزیر اعظم د سټیرینګ کمیټې غونډه د هغې وروسته وشوه چې د سوات د چارباغ په سیمه کې د سکول په یو وین د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د هغه ګاډي ډرایور ووژل شو او سکول ته تلونکي دوه جنکۍ جوبل شوې. د دغه پیښې وروسته د منګوري په نشاط چوک کې د ولس سیاسي او مدني فعالانو لخوا یو لوی احتجاج هم ترسره شو او په حکومت او ادارو سختې نیوکې وشوې او د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په عمل هم نیوکې وشوې. د امنیتي صورتحال او د ولس د نیوکو او اندېښنو په اړه مې د اکتوبر په 12مه نیټه د اطلاعاتو په دفتر کې د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو د سلاکار بیرستر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د امنیت په برخه کې صوبایي او وفاقي ټولې ادارې خپلې ذمہواری پوره کوي.
سوات یا د پاکستان په اره سیمه کې کمزه کم چترخه غریوی ز خلکو ته دا یقین دهانی ور کول غواړم چې د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ کولو ټول ادارې با همیشا هر ممکنه تحفظ ور کوي. قدرېږي به خلکو سره د مذاکرات او عمل روانو د دینا د اوس چه دینو دی وخت کې پکې لګ تعطل راغلی دی. ډیر داسي ګروپونه شته په مختلفو علاقو کې کم چې د مذاکراتو خلاف دي او غی نه غواړي چې دا خبره د مذاکراتو په ذریعه حل شي. دا غی خپل کې اختلافات دي، حکومت سره اختلافات دي، نو ټیک دا غی جنگ کوي لګیا دي. غی د جنگ خلاف غی چې جنگ کوي موږ سره کاروایی به د غی خلاف کوو. چې کم ځکه مغی سره کاروایی کوي دا غی د مخنیوي د پاره چې حکومت سره کاروایی کولی شي به کوي ان شاء الله.
قسم صوبایي او وفاقي چارواکو د سوات ولسته د امنیت د ټینګولو ډاډګیرنی ورکړی دي او په دې اړه د وزیر اعظم د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې ده. خو په سوات او د پښتونخوا په نورو برخو کې د امنیت په اړه ولسی غونډې او لاریونونه دوام لري او د اکتوبر په 14مه نیټه د سوات په چارباغ کې یو ځل بیا د نامنۍ په ضد یو لاریون رابللی شوی دی. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي له ده سره د حکومت د چلولو نیم اختیار هم نه وو. که ورسره اختیار وای نو ملک به د ترقۍ سره مخ کړی وو. نوموړي په لاهور کې د میډیا سره خبرو کې دا هم ویلي د مشر وو، نو د هر څه ذمہوار وو خو اختیار ورسره نه وو. سیاسي ډلې وایي دوی وړاندې وختونو کې ویلي وو چې دا سلیکټډ یا کینول شوی وزیر اعظم دی. اوس عمران خان په خپل د دوی د خبرو تصدیق وکړ. بلخوا کې وای په پاکستان کې تل جمهوریت قوتونه په حکومت چلولو کې به اختیار پاتې کړل شي وي او کوڅوک د اختیار د اخستو کوشش کوي د عدالت یا مارشل لا په زور د اقتدار لري کړل کیږي. نور تفصيل د شاهنواز ترکسي ناور.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د یوازې په نامه حکمرانو د حکومت اختیار د بلچا سره د پاکستان په اردو او انګریزي ورسپانو کې د عمران خان دغه خبره ریپورت شوه. نو موري د اکتوبر په 12مه لاهور کې د ګوند په لویانو یوې غونډه ته او ورسره صحافیانو سره لیدلې چې د صحافیانو سره ملاقات کې نو موري دا هم ویلي کده ته د خپل وزیر اعظم په دوران نیم اختیار هم ورکړی شوی و. د شیرشاه سوري د کارونو مقابله به کړی و. شیرشاه سوري چې خپل نوم فرید خان په 15مه پیړۍ کې د هندستان بادشاہ تیر شو او د هغه وخت د هندستان په ترقۍ کې تر نن پورې د هغه شبي کارونه سټایل کیږي. په 2013 کې چې عمران خان د ملک وزیر اعظم وټاکل شو، هم د هغه وخت اپوزیشن یا وسنی حکومتي اتحاد بیا بیا ویل دا منتخب نه بلکې سلیکټډ او یا ګمارل شوی وزیر اعظم دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته د اکتوبر په 13مه ویل د دوی د خبرو تصدیق پرون عمران خان په خپل وکه
ولی د نوې چیرې زما سره اختیارات نشته. د کټپتلی منګ د کټپتلی ویل دی، منګ د سلیکټډ ویل دی، خو دې منګ سره نه متفق کېده. پکار داوا چې د جمهوریت ته مضبوطی دو د پاره او د پارلمان د عزت ته پاره د اپوزیشن آن بورډ اغشتی په دې فیصله باندې چې زه وزیر اعظم هم خو فیصله بل ځای کیږي ما سره ملګرتیاو کې چې زه پارلمان مضبوط کم زه جمهوریت مضبوط کم او فیصله په پرائم منسٹر هاوس کیږي نه چې بل ځای کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خبره نه ده پټاګه کړې چې اختیار به د چا سره او دا څوک دی چې جمهوری حکومتونو ته د ملک د چلولو اختیار نه ورکوي. خو صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د اکتوبر په 13 وایي پاکستان کې جمهوری حکومتونو تر دې وړاندې هم په ګونګوسیو کې ویلي چې ګنې حکومتونه د اسټبلیشمنټ د لاسه عوامي کارونو کې آزاده نه دي پاتې شوي او نو ورته ګنې خپل جمهوری اختیار ملاو شوی.
قتلی خان نو واخله تر نواز شریف پورې او بلکې بیا دغې نه پس عمران خان پورې چې کم قوتونه دلته په اقتدار کې راغلي دي سیاسي قوتونه نو اقتدار کې خو هغه یو خو د هغې واګې د بل چا په لاس کې وي او اصل اختیار چې کوم دی د هغې زموږ دلته اسټبلیشمنټ په لاس کې وو او دلته همیشه چونکه اقتدار تا ته پته ده چې دا د یو لالچ په تور باندې ورکړی کیږي او اقتدار چې کوم دی دا چې کوم سیاسي زموږ نظام دی یا زموږ انتخابي نظام دی نو دا صرف هغه یو فیس سیونګ لپاره چې کوم دی دغه سیزونه کیږي ادروائز د دې فیصله ډېره مخکې شي وي چې رقم کسب په اقتدار کې راځي او کم کسب د اقتدار نه سي.
عمران خان تر دې وړاندې هم وایي چې دته د حکومت د چلولو پوره ازادي نه ده ورکړی شوی. طریقه فق زیاته کړه چې تر دې وړاندې که هر یو چا ازادي غوښتي د عدالت په زور او یا د مارشل لا لګیدو وروستي حکومتونه رنګ شوي دي او یا هغه وزیر اعظم کورنو ته لیږل شوي. خو د عمران خان د اولنۍ حکومت دی چې د آئینی پاکستان د لاندې ختم کړی شوی دی. په سیاست کې د ګوتو وهلو په حواله سره د پاکستان پوز بیا بیا ویلي دوی باید سیاست کې ښکیل نه کړی شي ځکه دوی په سیاسي او جمهوري چارو کې لاسوهنه نه کوي او دغه شان تورونه بې بنیاده دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د کرمی ضلع په بشارو کې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د دوی ترمنځ د ځمکې په سر د اکتوبر پر 11 شخړه پیل شوې وه چې پکې 4 تنه وژل شوي وو او شاوخوا 15 زخمیان شوي وو. خو پرون د ضلع انتظامی په مشرۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ په مذاکراتو کې یو تړون وشو چې پکې د سیمې د امنیت باوري کولو غوښتنه شوې ده. نور تفصیل د طارق او رکسین اور.
د کورمه په بشارو کې د ډنډرو سیدونکو له نور حسین کلی خلکو سره پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرول شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان او رکسی مشال لډیو ته د زیارت پشپاویلی د ضلع انتظامی په سرپرستۍ کې د سیمې په کچه سپین روبي او مشران راغون شوي ول چې هغوی اول په خپلو کې مذاکرات وکړل او بیا یې له مورچو خلک تر راکوزولو پس جګړه پرون مازدیګر ودروله.
دغه اردوړو سوره مرچی وی اغه مخالی کې او پغه کې م اف سی او دی پولیس جوانان کینولو کوم علاقې باندې تنزیاد اغه تنزیاد کوم او اغه علاقې کې مم پولیس او اف سی کینول.
د دې تر څنګ د پړچنار علي جواد توري مشال لډیو دوای په علاقه کې دواړه فریقانو ترمنځ یو میاشتېګه تر اخودلو پس له هغوی 1 کروڑ روپۍ ضمانت اخستی چې په خلاف ورزي بورنه هغه ضبط کیږي. توري زیاتوي په سیمه کې جګړه ودرېدلې خو د ځمکې تنازع لا هم شته چې د هغې حل پر کاغذات مال به راوستل شي. د هغه په خبره د ځمکو داسې نورو شخړو ته به کمیشن جوړولی شي. ځای مشر دا هم وایي تر څو چې په علاقه کې د ځمکې پیمایش نه وي شوی پولیس او د اف سی ځواک به هغل ته تعینات وي.
حکومت فیصله څه کیږي د دغه علاقې د دغه ځمکې هغه به کاغذات مال سره کیږي او دې دوران کې چا خلاف ورزي وکا اغه 1 کروڑ روپے باغ افریق جرمنه لندای.
بشرو سیما د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ پریوش می زاینو تنازعی دي او هغلته مخکې هم ور باندې خنړی جنگونه شوي خودش خړې حلی تر اوسه نه دی راوستل شوی. په بشرو کې د نه پر زیات ډلو ترمنځ هله جګړه پیل شو کله چې پر نور حسین کری خلکو مخالف فریق پر متنازع ځمکه د کر کرواندې لپاره ټریکټر تر ور وستو پس ډزې وکړې. دا جګړه تر دوه ورځې دوام وموندلو چې پکې د غټو وسلو استعمال وشو او مرګ ژوبلا تر پنځلسو زیاته واوړېدله. په سیمه کې جګړه تر ودرولو پس حالات اوس بیرته د معمول په لور روان شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کور مینزو شمالي وزیرستان د چرته چې د ماچې سکلی اوسیدونکو د وران شوو کورونو معاوضه غواړي. دوی وایي چې درې کاله وړاندې خپل سیمو ته ستانه شوي، د کورونو سروې شوي، خو تر اوسه ورته د تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوي. بلخوا چارواکي وایي چې د معاوضې لپاره د پیسو چیکونه تیار شوي او زر به د دې خلکو دا ستونزې حل شي. نور حال د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د میرم شاه ماچسو اوسیدونکي ګیلمن دي چې درې کاله وړاندې واپسې شوې، خو حکومت انتظامیه د ړنګو کورونو معاوضې لا هم نه دي ورکړې. د ضرب عذاب عملیاتو نه ړنګ شوو کورونو مالکانو ته د واپسۍ پس حکومت د مکمل ړنګ کور په سر څلور لکه او لږ ړنګ شوي کور پر سر یو لک او شپېته زره روپۍ معاوضه ورکوي. میرم شاه بازار ته څیرمه مچس کله هم د ځایي خلکو په وینا په عملیاتو کې مکمل ړنګ شوی، چې د واپسۍ پس یې حکومت د ړنګو کورونو سروې هم کړي. دوی وایي چې هر ورځ د انتظامی افسرانو دفترونو دروازې ټکوي، خو لا هم ورته د ړنګو کورونو معاوضې نه ورکړل کیږي چې د خپلو کورونو بیا رغونه وکړي. د مچس کلي اوسیدونکي نور ادم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګو کورونو سروې شوي، خو لا هم معاوضې نه ورکوي. هر ورځ د انتظامی دفترونو ته په جرګه ورځي، خو غور یې نه کیږي.
کلی سروې شوی ده تقریبا 94% شوی ده، په جرګې د تحصیلدار څنګه ډی سی څنګه دا ستړي شول. دا 15-20 دن میز ډیلی سي، کله یو دفتر ته پس کیږي کله بل ته پس کیږي. امیر مطالبه ایز داغه دو چه دا کیمه 94% شویه دو ادیغه دا پرزندیشن وشی و دیغه کره مشتا توکن یعنی دی ملاو دا 5% دی دوی ورزی چار دو دی دری ورزی چار دو میرا بنی را وشی دیتا داروزی که دیتا روانواتل دا روان پولیو کمپاین چه دا دین امیر مکمل بایکارت دا و دی سراوی دی تحصیل گیرد مخشه میر اختجاج یاک چه نوی.
نمچس کلیو بلو سیدون که میرا جم خانوائی چې درې کالونو وړاندې یې واپسی شوې، خو په خپل سیمه کې هم په خیمو کې ژوند کړی ځکه چې کورونا یې ړنګ دی او حکومت یې لا هم معاوضې نه ورکوي.
مچه سے بخل کے سامنے تکلیف تر شوا دا لکا والو خوبو واکسی شی تکلیف ہو جب سرویش تکلیف تا ایشی دا کیما سرویش ہوئیو دا پچار داستو چی دے خلکی تا ٹکون ملاو شی پیسیو تا ملاو شی او کچیر داگا شای اونو شولو بیا میز احتجاج یا کی دا دوی درمی اشتیش واری نا اوش ولا او میز پا خیمی شی روان دا چاکیم دی ولنا بجل کڑی آغان ننگ شوی دی کیٹے ڈنگی شوی دی لوی تکلیف تا پچار دو چی میز تا خپل خاک ملاو شی.
مشال ریډیو چې کله د ړنګو کورونو دغه خلکو شکایت په اړه له مرستیال کمیشنر شاهد علي خان او میرام شاه کې د ړنګو کورونو سروې دفتر له چارواکو وپوښتل، نو دوی وویل چې د مچسو کلي اوسیدونکو د مشکلاتو احساس لري. د دوی د توانونو سروې سرته رسیدونکې ده. د معاوضو چیکونه هم زیاتره تیار شوي، خو د دوی په وینا د حکومت له لوري فنډز لا نه دي راغلي. ډیر زر به دغه خلکو ته معاوضو چیکونه ورکړل شي. د ضرب عذاب عملیاتو له کابله میرام شاه، میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي، چې د میرام شاه او میر علي بازارونو ډیری خلکو ته د نقصاناتو ازاله شوې. د بازارونو تر څنګ په هر سیمه کې ځای په ځای د خلکو کورونه هم ړنګ کړل شوي چې د واپسۍ پس د ړنګو کورونو سروې کیږي او حکومت له لوري معاوضې ورکړل کیږي، خو ډیری خلک شکایتونه کړي چې د ړنګو کورونو ورته معاوضې نه دي ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
مشال ریڈیو تغوگی وریدون کو دا مازیگر پینزری میں بجی کی دون کلی لن خبرونا دا احمد شاہ زمین اور
پاکستان تحریک انصاف او پاکستان جمهوری غورځنګ نن د چارسدې په بیلابیلو ځایونو کې جلسې کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند جلسه نن غرمه پیل شوې، خو د حکومتي ګوند پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه به نن مازیګر شروع شوه. دا جلسې په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په هغه هیواد کې به د زمینی انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر پر 14 کېږي. د سیند صوبې په جمشورو ضلع کې په یو بس کې د اور لګېدلو له امله 13 سیلاب ځپلي وژل شوي دي. د جمشورو ضلع ډیپټي کمشنر فریدالدین تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون د شپې ناوخته په نوري آباد سیمه کې هغه مهال وسوه چې د مسافرو بس له کراچي څخه د خیرپور ناتنشاه سیمې ته روان و. نوموړي زیاته کړه چې په بس کې ټول سیلاب ځپلي سپاره ول چې د یو بل خپلوان و. د کورمی په بشیرو کې د ډنډرو او نورستان کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوی ده. د سدي ځای مشر ملک حجی سلیم خان اورگزی پرون وخت مشال راډیو ته وویل چې د ضلعي انتظامیه په مشرۍ کې د دواړو کلو اوسیدونکو راغونډ سیول او تر مذاکرات وروسته یو تړون وکړ چې پکې ویل شوي چې دواړه خواوې به تر یوې میاشتې پورې د سیمې امنیت باوري کوي. د ایران د عدلیې مشر ویلي چې د پولیسو لخوا نیول شوو مظاهره چانو ته باید سخت سزاګانې ورکړل شي. په ایران کې د یوې ځوانې ښځې تر وژل کېدو وروسته د هغه هیواد په ګڼو ښارونو کې ځایي وګړو مظاهرې پیل کړې دي. او په نیوزیلینډ کې د درو هیوادونو ترمنځ روانو شل اوري سیالیو لړ کې پاکستان بنګلاديش ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د اکتوبر پر 2 پیل شوو سیالیو کې تر دې دمه پاکستان 4 لوبې کړي او 3 ګټلې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
او ریدون کولن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریده. اوس هم زو یو بل موضوع ته د لوګر اوسیدون کې وای د دې ولایت په مرکز کې د غلاو موټر تختونو او زینو نورو جرمونو پیښې ډیر شوې دي او د حالت خلک اندېښمن کړی دي. دوی په لوګر کې لزای امنیتی ادارو غواړي چې د دا ډول پیښو مخه دی ونیسي. بل لوري ته د لوګر امنیتی چارواکي د پولې عالم د خاریانو شکایتونه پر ځای بولي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د غلاو د پیښو د مخنیوي لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر درې تنو اوسیدونکو عطا محمد رحمت الله او شازرګل مشال راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاوې شوې دي. په خپل ولایت کې همدام غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت خبره مسولیت لري باید د ښار امنیت ونیسي د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرفې ماته کړې وې. باب مخکې په ځای کې دوه درې غرفې ماته کړې وې. دایمان دیوال غرفې ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته راغ دی مارکیټ نه یو موټر هم بیولا و. دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په باره کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړو. هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کدای شغله مات کړی.
بلخوا د چارو کتون کې بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوایی
مثلا یو کس چې کورنۍ نښتی ده هغه د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري د کېدی شي په دې ته مجبوره شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدی شي دغه امکانات ولري چې سهار او ماښام یې وخوري. خو په دې خاطر باندې چې د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی د په دې خاطر باندې د هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي. او مثلا که دته د 500 روپۍ خواړه رسیږي دی په دې هڅه کې چې شلو باید ورته ورسیږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاس ته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخته زموږ د هیوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي مواد روغدي سي دي سي د اکثریت د غلو برخه هم انده کسان جوړي.
کڅه هم پټوله کې د لوګر امنیت خدای خو په مرکز په لعالم خار کې جنایي پیخي او په ځانګړي ډول غلاوی په پټه د نشې توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونی هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې پکلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تان دیهیلے
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوریدونکو د کتاب لوست په نوم یوې ټولنې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یونیسف په مالی ملاتړ د ننګرهار د لرې پرتو ولسوالیو یو شمیر پیغلو ځوانانو ته په یوه ښوونیز ناسته کې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په ساتنه کې عامه پوهاوی ورکړ. د دې ناستې ګډونوال ځوانان وای د ماشوم د روغتیا او د تعلیم د هڅونې په برخه کې به په خپلو سیمو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ماشومانو د روغتیا ساتنې او تعلیم په اړه د ښوونیزه ناسته د اکتوبر په 12 نیټه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د لسو لرو پرتو ولسوالیو په لسګونو ځوانانو او پیغلو پکې برخه اخیستې وه. د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ښوونیزې ناستې موخه دا ده چې د کلیوالو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
هدف دا ده چې څنګه کولی شو د خلکو په ژوند کې یا په رویه کې بدلون راولو. په هر برخه کې ستونزې دي، ځوانان پیغلې راپاسیږي، د خپل کلي ستونزې په خپل حل کې مشرانو سره خبرې وکړي، یو بل ته کمپاین وکړي، ماشومانو سره همکاري وکړي، په کلو بانډو کې ورته درسونه زده کړي. د دې سربېره د ماشوم په پالنې او روزنې په برخه کې ځوانان چې موږ راغوښتي دوی ته ټریننګ ورکوو، یو رسنۍ دوی به کلو بانډو ته بیا عامه پوهاوی ورکړي.
په دې ښوونیزه ناسته کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاري نور محمد حنیف په ځوانانو غږ وکړ چې د خلکو پام تعلیم او د ماشومانو روغتیا ساتنې ته واړوي.
افغانستان ټاټوبې کې اوسېږي، دا به د دې وطن پالنه کوي، دا به د دې وطن د بچو خزانه د کومې پرورش پکې.
په دې ښوونیزه ناسته کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو برخه لرله. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنې وکړې چې په دې ښوونیزه ناسته کې څه زده کړل پلو سیمو کې به یې خلکو ته رسوي.
نوم مې مدثر صدیقی دی، د ننګرهار ولایت د خاص کمینې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د کتاب لوست بشری موسې یو تن کارمند یم. مونږ چې کوم څه زده کړي، چونکې مونږ مخکې زده کړي یو تلیو ساحو ته کار مونږ کړی دی، خپل پیغامونه مو هیوادوالو وروڼو خویندو او میندو ته رسول دي، ځوانانو او سپینګرو ته. چونکې اوس بیا نن په داسې غونډه کې دایره چې نور هیوادوال او نور ملګري او دوستان مو راټول شوي، چونکې دوی ته دغه پیغامونه ورسو او د دوی په ملتیا تر ډېر خلکو ډېر هیوادوال ورسو.
مخکې مونږ هم د خپل خویندو ته د تبلیغات هم د ما پوښي کول. مونږ باید تعلیم ته ترجیح ورکړو، دی له خطر چې زمونږ آینده نسل ته یو ښه ژوند برابر شي. او اوس دې ځینې وروسته هم چلړ شو، انشاءالله د زه په اړه د تعلیم په اړه نور هم عامه پوهاوی زیاتو.
د کتاب لوست ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم په نورو ولایتونو کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته ځوانانو سره ښوونیزې ناستې ولري.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي ښایي چې په پاکستان کې په راتلونکي وخت کې ګرانی او بیروزګاری لا نور هم زیات شي. یاد ادارې زیاته کړې ده چې د دوی د اندازو تر مخه په راتلونکي کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کموي. ملخو د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي چې وړاندې هم ګرانی زیاته وه، خو اوس د سیلابونو وروسته د شیانو نرخونه لا نور زیات شوي دي. ملخو د پاکستان د خزانې وزیر ویلي چې هیله لري د روپۍ نرخ کمېدو سره به ګرانی تر سرحد پورې راکم کړي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لور.
نړیوالی مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې به ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي، او امکان دی چې دا هېواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. IMF د اکتوبر په 11مه په خبر کړي رپورت کې زیاته کړي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح 6% ریکارډ شوی و، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یاد ادارې په رپورت کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړي او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح 6% ریکارډ شوی و، خو په روان کال کې دا 3.2% او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. IMF د بیروزګاری او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه COVID-19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. IMF دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړي چې په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګاری نه سره ټکوي او وایي چې په دې هیواد کې روز تر بلې مالی مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستریخانه کې کارکونکي علي خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې د 1300 میاشتو په ځانګړې توګه تر سیلابونو وروسته د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر برابر شوی، ټیک تیار به دغه روان شوی، خو دومره فرق شوی چې تل نه راغلی او هر شی ګران دی. ډالر څه چوره ارزان شي یا فرق څه غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي،
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې کټ سادرې خرڅوي وایي چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاکي پوره کوي، نو زمونږ په دونه دغه نشي، خو بس زمونږ مهلت دی او هغه دغه وسیله ده. که زمونږ په کور کې نارینه نشته، دغه نشته، منډه ځانده وهجو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه دی چې ګل کوله دا ورکم چې دغه ښځم پکې پیدا وشي، او زما په خپله جو دغه پیدا دی چې خرڅ کړم، ما ته پکې چې
د پېښور اوسیدونکي طاهر خان بیا وویل چې د ګرانۍ په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو، خو هغه لا نور زیات کړي دي.
ګرانۍ دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په 10 روپۍ او هغه چې ګران به شي 2 روپۍ به ورسېدو، اوس هغه څه خبره نشته. د 10 شی نن سبا په 30-40 روپۍ ملاویږي او د مزدور دیاري او مغه چې 100-700 روپۍ را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د IMF شرایط د روپۍ نرخ راغورځېدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمېدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې ګرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چې کله زموږ اقتصادي حالات خنیوي دي، نو زموږ په ملک کې غربت چې کم دی، نو هغه سی واقعي او دغه سی واقعي دوه یو وجه دي بنیادی دا ده چې روزګار مواقعي چې کم ملاوي دی بجې هغه خط مشوي. تاسو بجې کتلې وی چې د IMF کنډیشن په وجه باندې زموږ مهنګایي ملک ډیر زیات سی واشوا، او دغه شانتي چې زموږ تجارت چې کم دی نو هغه جی نه بڑھاویږي. چې زموږ کله جی تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جی دي کې وکارونه کوي، ایت هغه روزګار هغه مواقع نه ملاویږي.
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانې قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واري ټلیفونونه وکړل، خو رابطه ونه شوه. البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښه کېدو دی او هیله ده چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګراني کمه شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو نن د قدرتی ناورینونو د خطرونو کمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې تر 2030 کال پورې موده کې خلکو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکولو چارې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال بارانونو سیلابونو د حکومتي ودانیو تر څنګ ولسي املاکو فصلونو ته زیات تاوانونه رسولی دي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د ناورینونو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته ضرورت دی. تفصیل زموږ همکار هارون بچا په دې رپورت کې اورو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان د هغو اوسیدونکو پر غږونو پیلیږي چې په وروستیو سیلابونو کې ورته تاوانونه رسیدلي دي.
یو جرب بیا ځمکه موړي هغه منه تقریبا 15 کرپو بوټي مو جوار مې کړی و هغه جوار عموم سیلاب والی دي خو داسې سیلاب د شپې ته او یو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلی.
زیات نقصان د سکولونو په کوهستان علاقه کې شو دی کوم چې د کومراټ علاقې دي کلکوټ پاتراک ماشومان وس په ټینټونو کې سبق وای
موږ شپږ وډه مو دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربو روپی نقصانونه شوې دي.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو د شوی نقصان اندازه 13 اربه ډالر یاد کړی ده. شهباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و هلته د همدې میاشت پر 23مه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یوه مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او له وجې د شوی تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله. د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له وجې لیدلی دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو زده کړو د څانګې یو استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکی د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویلې کېدو خطر سیوا کړی دی. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري.
دا ویلې کېدل شروع شوې دي چې څونه تودوخه د درجه که نړیوالې کچ باندې وي او که په ملکي کچ باندې دا په زیاتېدو وي نو دا به نور هم زیاتېږي. په هوا کې دا کوم ذرات چې دي د نور دا شعاګانې دا ځان ته مرکوز کوي او دا ګلیشیر میلټ هم د دې یو ذریعه جوړه شوې ده. د ویلې کېدو بارانونه زیات شي، ګلیشیر اوټ برسټ شي، سیلابونو خطر ډېره زیاته شي. په حکومتي توګه دا ډېره ضروري ده څونه مونږه دا ډیمونه زیات کړو دونه به مونږه د سیلاب دا ریسک
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د اکتوبر پر 8مه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمي بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلي سردار زیب چې په خوای د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای سره کار کوو او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړي. مشال لوري ته وویل د خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کیلومتر پورې پکې ګلیشیر شته. په چترال کې، په بروغل کې، په یارخون کې پکې سردار ګول ګلیشیر چې دی نو هغه زما خیال 8 کیلومتر نه بره دی. د دې خطرې په حواله باندې موسمیاتو والا چې کوم انجینیر زمونږ سره وي هغوی په دې باندې مونږ ته خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم مونږ یو ځای کې کار عملاً شروع کړی دی. په دې کې 10 ډسټرکټ چې هغه د ګلګت بلتستان شامل دي او 10 ډسټرکټ چې هغه د خیبر پختونخوا دي. عملی کارونه چې دي هغه 4-5 په چترال کې روان دي، مټلتان، اتروڑ، گبرال او مانکیال ترجیحی بنیادونو باندې دي کار کوي. یو 2 سال دي، یو 5 سال دي، یو 10 سال دي، یو طویل مدتی چې دي هغه 20 سال.
دا چې موسمی بدلون او له وجې د بې وخته او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11 عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار له مخه پیل کړی دي.
موږ د سپار کو سره یو مرکزی اداره ده چې هغه د سټلایټ ایمیج اخلي، دا موږ سره موږ هر وخت په کنټاکټ کې او کومګه ته داسې محسوسېږي چې دا گلیشیر مات شو، نو په دې چې هغه په یو ځای ماتېږي او راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه ایکی د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګې لګې را روان شي او په والیوم یې کمی او هغه نقصان ونه کړي. دا چې موږ د هغې نه چې کوم لاندې آبادیانې د مخکې نه د دلي حکومت په تھرو هغه خلک د خپل کورونو نه محفوظ مقاماتو ته واولېږو. موږ په ټوله صوبه کې 184 مختلف مقامات داسې په ګوته کړي دي چې هغه زیاتره حکومتي کالجونه دي یا سکولونه دي چې هغه په محفوظ مقام کې دي، هلته سیلاب میلاب نقصان نه شي رسولی، په اوچت محفوظ ځای کې دي. زمونږ ارلی وارننګ سیستم زمونږ داخل دی چې ډېر اکوریټ نه دی. خپل صوبې لپاره خو موږ یو کانسپټ ډیولپ کړی دی
د پی ڈی ایم اے مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15 چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل، د یو شمېر سړکونو پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4,000 کورونه زیانمن شوي، 308 کسان وژل شوي او 388 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړ نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا یې بل یو هیواد هم لیدای شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید، نن یعنی د اکتوبر 14 د ناورینونو د خطرونو د کموالی د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د آب و هوا بدلون له وجې ناورینونه راغلي دي. بلخوا د سوات په سیدو شریف روغتون کې د قدرتي آفتونو د خطرو د کموالی نړیوالې ورځې په مناسبت یو سیمینار وشو چې پکې د ولسي پوهاوي د قدرتي آفتونو د خطرو پر کموالی او هلته په وروستیو سیلابونو کې د اوختي تاوانونو په اړه خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل د سوات نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې د ماحولیاتو پوهانو د آفتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوتی چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثره دی. د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم اے یعنی په آفتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیاتو پوهان اسماعیل خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ 10 ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده.
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز چې کوم دي نو هغه د پاره 1 ډیګري سینټی ګریډ فلکچویشن چې دی نو هغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میلټ کوي او د هغې نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې 1 ډیګري سینټی ګریډ هم راځي راځي نو مونږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کم دی نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کم راغلی دی دا د اغینم ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات یې کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل چې دا به راځي.
سیمینار مشر میلما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار رحمت په لوینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالی د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه آفتونو بچ کېدو لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زماره دی اپیډیمي والا سره دوی سره دا خبرې کېده چې را دا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویجوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولګي، بیماری راشي. نن وستا به کتلې درې څلور میاشتې مخکې هیزي بیماری وډیر شي کنه دا غي نه ډیر خلک بلار مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي. نو دا وړې وړې خبرې دا د خلکو ته خوفه کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې پکار دي.
دا سیمینار تابع کونکي اداري پی ډی ایم ای ویان تیمور علي مشال ډېر توویل چې سخت کال د جون د میاشتې نه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي، 300 جوبل دي، یو نوی کورونه تباه شوي. صوبایي حکومت متاثر خلکو ته مرستې ورکوي او ورسره د آفتونو نه بچ کېدو پوهه هم راولي.
زمونږ کوشش دا دی چې کله داسې قدرتي حادثات راشي نو مونږ د خلکو جون ډومبې بچ کړو، ان بعد انفراستراکچر طرف ته راشو. نو مونږ دا غواړو چې مونږ آگاهي وکړو، خلکو ته ووایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپنو کې سره دای جوندونه بچ کړی شي. دې سره سره چې کم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم دا وو چې خلکو کې دا کې څه اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ شي نو ای خپل جوند او مال څنګه بچ کړی شي. په دې ټایم کې چې کم مونږ مونسون تیر کړو 2022 کې، نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ اداری دي، ضلع انتظامیہ، ریسکیو 112 او چې سامنے انسان اداری دي، نو مونږ 406,000 خلق ایویکویشن کړی دي مختلف ڈسٹرکٹونه. هغه ڈسٹرکٹونه مونږ داسې ایویکویشن کړی دي چې مونږ ارلی وارننګ سسٹم مونږ ان پلیس وو، مونږ ای خلکو ته وی چې دغه رنګ سیلابونه را روان دي، تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دي. نو چې کله یې کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو، نو هغه په وجه باندې د هغې جوند بچ کړو.
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې ومنځله شوه چې د کمشنر ملکن شوکت یوسفزئی تر مخه سخت کال د ستمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي. په مجموعي توګه 15 روپو ودانۍ ړنګ شوي چې پکې سړکونه، کورونه، سکولونه، هوټلې او پارکونه شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د روانو پروګرامونو اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نور.
پاکستان تحریک انصاف او پاکستان جمهوری غورځنګ نن د 400 په بیلابیلو ځایونو کې جلسې کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند جلسه نن غرمه پیل شوې، خو د حکومتي ګوند پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه به نن مازدیګر شروع شوه. دا جلسې په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په هغه هیواد کې به د زمینی انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر پر 14 کیږي. د سیند صوبې په جمشورو ضلع کې په یو بس کې د اور لګېدلو له امله 13 سیلاب ځپلي وژل شوي دي. د جمشورو ضلع ډپټي کمشنر فریدالدین تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون د شپې ناوخته په نوري آباد سیمه کې هغه مهال وسوه چې د مسافرو بس له کراچي څخه د خیرپور ناتنشاه سیمې ته روان و. نوموړي زیاته کړه چې په بس کې ټول سیلاب ځپلي سپاره ول چې د یو بل خپلوان. د کورمی په بشیرو کې د ډنډرو او نورسن کلو د اوسیدونکو ترمنځ جذبندي سوي ده. د سدي ځای مشر ملک حجی سلیم خان اورگزی پرون وخت مشال راډیو ته وویل چې د ضلع انتظامیه په مشرۍ کې د دواړو کلو اوسیدونکو راغون سیول او تر مذاکرات وروسته یو تړون وکړ چې پکې ول سوي چې دواړو خواوې به تر یوې میاشتې پورې د سیمې امنیت باوري کوي. د ایران د عدلیه مشر ویلي چې د پولیسو لخوا نیول سوو مظاهره چانو ته باید سخت سزاګانې ورکړل شي. په ایران کې د یوې ځوان ښځې تر وژل کېدو وروسته د هغه هیواد په ګڼو ښارونو کې ځایي وګړو مظاهرې پیل کړې دي. او په نیوزیلند کې د درو هیوادونو ترمنځ روانو شل اوري سیالیو لړ کې پاکستان بنگلاديش ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه. د اکتوبر پر 0 پیل شوو سیالیو کې تر دې دمه پاکستان څلور لوبې کړي او درې ګټلې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرو.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریدو. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو پروګرامونه او نيزي خبرونه د دې سره سره د مشال ریډیو ویډیوګانې زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com او دا شان د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. اوس ظفر خنداسد د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمي او زمون تکنیکی همکارا پلوشا له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو ریډیو اوریدلې شي. زموږ لاړه خې د خدای په امان.